ومنه اته بجی شوی د دې سات په خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد فشار زیات کړی دی. د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قمندان وایي په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې ستونزې شته. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې ته زیات تلفات اړولې دي. د کرکټ د شل اووره جام د غوروي په سیالۍ کې نن افغانستان له سکاټلند سره لوبه کوي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل سوي پوځي عملیات رغو روان وي چې دغه ولایت یې له موجودیته پاک سوی نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبر وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یو کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو څخه جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې پیل سوي عملیات به د ټولو سیمو تر تصفیه پورې روان وي،
تر هغې پورې دوام کوي تر څو چې سیمه کاملا امن شي او هلته د مخالفینو څخه پاک شي. هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت خطر وي د هغوی په ضد باندې وسلوال پوځ عملیات کوي، هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي. او په ننګرهار کې اوس مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي.
دولت وزیر ویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د داعش او وسلوالو طالبانو ګڼ غړي وژل سوي دي. د فرا ولایت اجرایي رئیس د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. د فرا اجرایي رئیس محمد نور چې یو قومي مشر هم و پرون مازدیګر د دوو موټر سایکل سپرو لخوا په فرا ښار کې وژل سو. د فرا د والي ویاند جواد افغان ویل محمد نور په کرجي سیمه کې داسې وخت وژل سو چې له کوره د ښار خواته روانو. د والي ویاند د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق ویل چې د تحقیقاتو لړۍ یې پیل کړې ده. چا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستۍ کې په فرا کې غلچکي بریدونه زیات سوي چې مهم کسان پکښې په نښه کېږي. اخوا په کندهار کې یوې چاودنې درې ماشومان وژل او درې تنه نورې ټپیان کړه. دغه چاودنه پرون ماپښین د کندهار ښار په نهم حوزه کې د غو منفجره موادو له کبله سوې چې په یو بالښت کې ځای پر ځای سوې وه. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چاودنه له دولتي تاسیساتو ډېره لرې سوې ده او هدف یې ماشومان وه. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اووره نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله سکاټلند سره لوبه کوي. سکاټلند کرکټ ملي لوبډله هم پیاوړې لوبډله ده او خپل کوربه ده. تېره ورځ د نیدرلینډ په وړاندې لوبه پیل شوه او افغانستان بیا نیدرلینډ ته ماتې ورکړې ده. نو انشاءالله چې زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري. د یو ښه پلان سره به انشاءالله د سکاټلند پر وړاندې هم د لوبو ډګر ته ځي.
افغانستان تر اوسه دوه مسابقې کړي چې دغه مسابقه یې له هالند او متحده عربي اماراتو څخه ګټلې دي. د دغه جام د غوروي په سیالۍ کې څوارلس لوبډلو برخه اخیستې ده. له دې جملې شپږ ټیمونه به د 2018 میلادي کال د شل اووره نړیوال جام سیالۍ ته لاره پیدا کوي. افغانستان په بي ګروپ کې شامل دی. وسم په مکړی څو سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته. د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر لورن فابیوس پرون شنبه په ویانا کې ویل اوس هر اختیار زموږ په مخ کې پروت دی او باید تصمیم ونیول سي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وه لا هم ځینې ستونزمنې مسلې په مخ کې پرتې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اوسنۍ مذاکرې د 15 ورځې لپاره روانې دي او سبا یعنې د دوشنبې ورځې نهایي توافق ته د رسیدو لپاره وروستی مهلت ټاکل سوی دی. د مذاکرو له اوسني پړاو سره جوخت د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د لویدیځ په وړاندې د مقاومت خبره کړې ده. راپورونه وای د لځینو محصلانو سره په کتنې کې امریکا کبرجنه بللې ده. خامنهای که هم په وار وار د ایران له مرکچیانو خپل ملاتړ اعلان کړی، خو په عین حال کې ویلی دی چې پر لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا باور نه لري. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو وسلوالو د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت ومانه چې د مصر په پلازمینه قاهره کې یې د ایټالیا قونسلګري سخته ویجاړه کړه. په پیښه کې یو سړی هغه وخت وژل سو او د پولیسو افسرانو او ملکیانو په ګډون ګڼ نور ټپیان سول چې ودانۍ عمومي دروازې ته نږدې موټر بم چاودنه وسوه. د ایټالیا د بهرنۍ چارو وزیر پاولو جنټیلوني ویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده هیواد تعهد لا ټینګوي. د یو زموږ پر قونسلګرۍ برید د موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډېر جدي تروریستي ګواښ وګڼو. هغه څه چې ایټالیا به یې په ډېر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي، د هر څه د داعش په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د چاودنې په وژل سو او ټپیانو کې د دې کوم تبه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، مسلمانان باید د دې قونسلګرۍ په څیر ساحو نه لرې وي چې دا د بریدونو لپاره مشروع اهداف دي. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې کړې او ویلې دي دواړه هیوادونه به د تروریزم او تبعیض په وړاندې په ګډه مبارزه کوي. او روسي خبرم ده چې د یونان د مالی وضعیت د څېړنې لپاره د اروپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د یونان صدراعظم الکسس سیپراس ویل هیواد یې هڅه کوي د مالی د زیاتولو، د تقاعد د معاش د کمولو او د دولتي مالونو د خرڅلاو له درکه له اوسني مالي بحرانه اوزي. دی غوښتنه لري چې د یورو حوزې هیوادونه تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا 60 میلیارد ډالر پور ورکړي. د جرمني د مالی وزیر غونډې ته له رسېدو سره سم وویل چې د یونان د مالی بحران په اړه مذاکرې او هغه هیواد ته د پور د ورکړې مسله به سخته وي. په پام کې ده د یورو حوزې د 19 هیوادونو مشران نن یکشنبه یونان ته د پور د ورکړې په هکله پریکړه وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ساعت 8:02 د تاسیس مشخله آزادی رادیو اوري. دفاع وزارت وای په ننګرهار کې داعش ته کلک گزار ورکړی شوی دی.
په ننګرهار کې خو په داعش باندې کلک گزارونه شوی دي، هلته د هغوی ډېر تلفات لیدلي.
د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت قومندان وای په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ولې کار نه پیلوي؟
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نوی ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نشي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي.
د ولسي جرګې ځینې غړي په تعلیمي مرکزونو کې پر سیاسي فعالیتونو اندېښنه شي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي ترڅو د هماغه حزب پیرویان شي چې د کوم حزب دوی پیروان.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اوریدای شئ. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوریدئ. آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ. آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼې پاتره. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د دولت وسلوالو مخالفانو په تیره بیا داعش ته کلک گزار ورکړی دی. د دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د داعش په لسګونو غړي وژلې دي. په همدیال کې د ننګرهار والی وایي چې داعش ته له پاکستان او وسلوالو طالبانو ته د افغانستان له ځینو ولایتونو لکه لوګر څخه وسلوال ورغلي څو د په جګړه کې د دوی ملاتړ وکړي. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له غېده خبر وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس توویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل داعش ډلې ته په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي. دولت وزیر وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغه روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوي نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهد الله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل شوی وو. د ننګرهار د والی ویان احمدیه عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات سوي دي. په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
د ناټو د خوست ملاتړ د ماموریت قومندان وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو رهبري بدلون ته اړتیا لري. جنرال جان کیمبل پرون شنبه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او روزل شوي خو د شې نه همغږي او رهبري له امله کله ناکله له ستونزو سره مخامخ وي. د امنیتي ځواکونو د مشرتابه په اړه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفانو حملو زور اخیستی او ځینې سیمې نیول هم دي. په دې اړه تفصیل د اسد الله لودین په راپور کې ووري.
د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان وایي افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې خزلېږي خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ او همغږۍ ستونزې لري. جنرال جان کیمپل د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دوی له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره له نږدې کار کوي څو دا او ورته نور ستونزې هواري شي. کیمپل وایي کچېرې افغان ځواکونه په همغږۍ او ګډه کار وکړي کولای شي مقابل لوري ته په اسانه ماتې ورکړي.
کچېرته افغان ځواکونه په ګډه او دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په همغږۍ کې کار وکړي کولای شي مقابل لوری وځپي. دوی ښه ټکنالوژي او ښه تجهیزات لري خو دا ځواکونه ښې رهبرۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې رهبري ښه ده خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ بدلون ته اړتیا لیدل کېږي.
د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ باندې انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه جدي دي او یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم نیولې دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم منلې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په ځینو برخو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې اوسنۍ وضعیت ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان جان کیمپل هم مني چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی خو نوموړی عوامل داسې په ګوته کوي.
موږ لا هم له ګواښونو سره مخ یو. افغان ځواکونه له سخت جنګي فصل سره مخ شوي دي خو سږ کال د تیر کال په پرتله جګړه د څو عواملو له مخې زیاته شوې ده. یو لامل یې دا دی چې په سخته جګړه کې تلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. ځینې بهرني عوامل هم شته، مثلا په پاکستان کې د عملیاتو له امله د افغانستان خاورې ته د مخالفینو راوختل او بل هم په هلمند، فاریاب او ننګرهار کې د داعش موجودیت ده.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او امنیتي کارپوهانو هم د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او رهبرۍ انتقادونه کړي وو خو له دې وړاندې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د امنیتی ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ او د دوی د خراب رهبرۍ انتقادونه په کلکه رد کړي دي. د چارو څېړونکو وایي افغان حکومت باید په دې اړه انتقادونه جدي ونیسي او د امنی قمندانیو، ولسوالیو او قلي اردوګانو په کچه د امنیتی ځواکونو د همغږۍ او رهبرۍ هڅې ګړندۍ کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه.
ساعت اته بجې او پنځلس دقیقې شوې. د آزادي راډیو د نن ورځې له اته نیمو بجو تر نهه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خپرونه ده. نن په دې خپرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر اوړو چې آیا د افغانستان امنیتي ځواکونه د طالبان او داعش په جګړو کې مداخله وکړي او که ونه کړي. که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اته نیمو تر نهه نیمو بجو پورې آزادي راډیو ته ټلیفون راوکړئ. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلان وایي چې د ملي وحدت حکومت دواړه مشان د انتخاباتو د سیستم له اصلاح څخه بیره لري. د دې شبکې مسؤلان وایي دواړه ډلې اندېښنه لري چې اصلاحات به د یوه لوري په ګټه او د بل په زیان تمام شي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کارونه پیل نه شي، دا به د راتلونکو انتخاباتو پر وخت او مشروعیت ناوړه اغیزه وشیندي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې واورئ.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو له تکراری ژمنو سره سره لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپل کار نه دی پیل کړی. دا کمیسیون د روان لمریز کال په سور میاشت کې جوړ شو، خو په اړه یې اختلافات د دې لامل شول چې د دریو میاشتو په تیریدو یې هم کوم برخلیک نه دی معلوم. دا مهال د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلین وایي چې د حکومت دواړه مشران په دې هڅه کې دي چې د انتخابات د اصلاحاتو کمیسیون باید د دوی په ګټه وي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ځکه کار نه پیلوي چې دواړه ډلې ویره لري چې اصلاحات به د یوې ډلې په زیان تمام شي.
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نوی ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نشي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي. او دا ډیر بیا د دې نه ناشکیږي چې په دواړو ډلو کې د انتخاباتو په رابطه کافي پوها او دانش نشته دی، ځکه اصلاحاتو لړۍ وګوري د انتخاباتو یو عملیاتي لړۍ نه ده د چا په نفع او د چا په تاوان تمام شي. که مسلکي او تخنیکي توګه مخکې لاړ شي نو مساوي فرصتونه ټولو ته رامنځته کولی شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پر سر لانجه وروسته له هغې را پیدا شوه چې ولسمشر د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دې کمیسیون د رئیسې په توګه وټاکله. د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې په دې اړه اختلافات حل شوي او ډېر ژر به دا کمیسیون کار پیل کړي، خو د دوی دا ژمنې دومره تکرار شوي چې اوس پرې باور کول هم ګران دي. د دې کمیسیون د کار د ځنډ موضوع مو د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره شریکه کړه. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم ولسمشر او اجرایي رئیس د دې کمیسیون پر څرنګوالي مخالفت لري.
زما په اند دا چې ولې تر اوسه پورې د دې کار نه دی شروع شوی، هغه اختلافي او نزاکتونه چې د رئیس جمهور او دین شجاعت په منځ کې دي هغه تر اوسه پورې نه دی خلاص شوی او دغه جنجال او دغه چانه‌زنی
یو شمیر افغان څېړونکي وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون کارونه پیل نشي، دا به د ولسي جرګې د کار دوام هم تر پوښتنې لاندې راولي. دوی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو دا کمیسیون په شفاف ډول خپل کارونه پیل کړي.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. ساعت اته بجې او نولس دقیقې شوې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د عدلی وزارت وای په هیواد کې یو شمیر ګوندونه د سیاسي ګوندونو له لیست ایستلی او یو شمیر نورو ته اخطار ورکړی چې وزه شوي معیارونه پوره کړي. د عدلی وزارت وای هغه ګوندونه چې په یوې خاصې سیمې یا یو خاص قوم پورې محدود وي د فعالیت اجازه نه لري. د عدلی وزارت مرستیال د شنبه په ورځ یعنی پرون د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې وویل هغه سیاسي ګوندونه چې معیاري نه دي باید افشا شي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي د ګوندونو د جوړولو معیارونه یې پوره کړي خو په ناامنو ولایتونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور لرو او که تاسو اوریدونکي هم نظر لرئ کولی شئ چې همدا شیبه اس ام اس راواستوئ. زموږ د موږ ته اس ام اس په 8 شمېره راستولی شئ. اوس په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون په ښوونیزو بنسټونو
د افغانستان د عدلی وزارت وایي په دې وروستیو کې لس ګوندونه چې د سیاسي ګوندونو د جوړولو معیارونه یې پوره کړي نه وو له لسته غورځولي او شلو نورو ته یې خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره د دې وزارت لخوا نافذ شوي معیارونه پوره کړي. دا خبره د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمي د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو په کمیسیون کې وکړه.
مونږ هغه شلو سیاسي ګوندونو ته چې د سیاسي ګوندونو د ثبت مقررې نه وروسته تر 3 پورې په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري مکتوبونه ورلیږلي چې کال مخ په ختمېدو دی او دوی باید د مقررې احکام پوره کړي او لس نور د سیاسي ګوندونو له لسته غورځول شوي دي.
د عدلیې وزارت لخوا د سیاسي ګوندونو له لسته غورځول شوي سیاسي ګوندونه د افغانستان د سولې د فعالانو ملي ګوند، ملي هیواد، د افغانستان د قومونو ملي سوله، تفاهم او دیموکراسي، د افغانستان د خلق ګوند، آزادګان افغانستان، د افغانستان ملي اسلامي افاق، حزب ملي افغانستان، د افغانستان د اسلامي عدالت ګوند، د افغانستان د خلکو د حقونو ملاتړ ګوند او د کار او توسعه ګوندونه دي. د عدلی وزارت د معلوماتو له مخې که یو کس وغواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي باید 10,000 غړي او د هیواد په 40 ولایتونو کې دفترونه ولري. دا وزارت دا هم وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 8 سیاسي ګوندونه له دوی سره راجستر دي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی د سیاسي ګوندونو د فعالیت کولو معیارونه پوره کړي خو په ناامنو ولایتونو کې له ستونزو سره مخ دي. د اجماع ملي جوانان افغانستان د ګوند استازي علي محمد فقیری آزادي راډیو ته وویل
حزب ما در اکثر ولایت نمایندگی
زمون ګوند په اکثر ولایتونو کې نمایندگی لري. خدا چې په شلو ولایتونو کې په رسمي توګه د خپل ګوند بیرغ وځړو لمنتی پلوه ګرانه ده. یو وزیر چې په کابل ښار کې تر دې ځایه له سختو امنیتی تدابیرو سره راځي نو موږ څنګه کولای شو چې په نامه سیمو کې څرګند فعالیت وکړو؟
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس زلمی زابولی تاکید وکړ چې کوم ګوندونه چې اوس مهال د فعالیت اعتبار نه لري باید ژر تر ژره افشا او اجازه ورنه کړل شي چې د سیاسي ګوندونو له حقونو ناوړه ګټه واخلي. کارپوهان وایي په دې ګوندونو کې داسې هم شته چې یوازې له یوه قومه پورې اړه لري چې دا د سیاسي ګوندونو له معیارونو خلاف عمل دی. د عدلیې وزارت وایي د سیاسي ګوندونو د جوړولو یو شرط دا دی چې دا ګوندونه باید د ټولو قومونو استازیتوب وکړي او له هر ډول تعصبه لرې وسي. دا وزارت دا هم وایي چې که له دې اصولو خلاف کوم ګوند په نښه شي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
غلام حضرت له هلمند لیکلي د عدلیې وزارت فیصله په ځای ده. هر ګوند چې په قومي مذهبي او سمتي بنیاد جوړي نفاق راولي باید د فعالیت اجازه ونه لري. سمسور پوپل له نامعلوم ځای لیکلي د امنیتي حالاتو د خرابېدو له کبله ګوندونه هر ځای فعالیت نشي کولی. اوس حالات اضطراری دي. دا هغه پیغامونه چې د افغان ویسیم د تسواتل شمیرې له لارې مو راستولي وو. ستاسو نور پیغامونه به د نن ورځې د مایکروفون ستاسو د خپرونې په ارتباط له 8:30 تر 9:30 پورې خپره شي. د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون خبرداری ورکوي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د سیاسي او افراطي ډلو فعالیتونه ممکن د هیواد تعلیمي نظام له سقوط سره مخامخ کړي. یوسف خان زادران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون په ښوونیزو بنسټونو کې د ګوندونو او بېلابېلو ډلو د نفوذ هڅې ګواښ کړي او وایي دا کار د ښوونې او روزنې په برخه کې شوي هڅې زیانمنوي. د دې کمیسیون رئیس کمال نصر اصولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څه مودې راهیسې په افغانستان کې بېلابېلو ډلو د پوهنې په نظام کې د خپلو مدیرانو او رئیسانو د ټاکل کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. ښاغلی اصولي وایي چې له دې ورهاخوا یو شمېر افراطي ډلې په هڅه کې دي چې زده کوونکي د خپل لوري په طرف جذب کړي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د هماغه حزب پیرویان شي چې د کم حزب دوی پیروان. نو هماغه حالت ته چې په درس او د دوی په ذهن او مفکورو باندې تاثیر گذاره وي دا ډول کړنې خراب لوري کې نه لري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ارزیابۍ او څېړنې په نوم یوه بنسټ هم په خپله وروستۍ څېړنه کې د هیواد په یو شمېر ښوونځیو کې د ځینو افراطي ډلو لکه جند الله، حزب تحریک، طالبانو او حزب اسلامي له نفوذ څخه پرده پورته کړې ده. د دې واحد مرستیال میر احمد جوینده ازادي راډیو ته وویل دا څېړنه یې د شپږو میاشتو په موده کې د هیواد د 13 ولایتونو په 136 ښوونځیو کې کړې ده. نوموړی په ښوونځیو کې دا ډول هڅې د اندېښنې وړ یادوي او خبرداری ورکوي چې که دې اندېښنو ته په وخت پاملرنه ونه شي د افغانستان په تعلیمي نظام کې به غټې ستونزې ایجاد شي. په 136 ښوونځیو کې موږ ولیدل چې په ټولو کې افراطي او تبلیغي ډلو، حزب تحریک، جند الله، حزب اسلامي او طالبانو لاره پیدا کړې ده. دا د دې بیانونکي ده چې کله داسې قضیو سره سم چلند ونه شي په ډاډ سره ویلی شم چې غټه ستونزه ده. تاسې پوهیږئ چې د امریکا او اروپا څخه د داعش روشنفکران سوریې او عراق ته راځي او د دې امکان هم شته چې له دې ځایه ځان ته خلک پیدا کړي. په همدې ډول ښاغلی جوینده وایي دا افراطي ډلې د ښوونځیو دننه او بهر په لټه کې دي چې د تبلیغاتو له لارې تر زده کوونکو ورسیږي او له دې لارې خپل خواخوږي ډېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان له یو شمېر پوهنتونونو څخه ورته شکایتونه او راپورونه خپاره شوي دي. بل خوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هیڅ ښوونکي او زده کوونکي ته دا اجازه نه ورکوي چې د تعلیمي چاپیریال څخه سیاسي، نظامي او یا ګوندي ګټه واخلي. د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرې بیا هم په کوم ځای کې داسې څه لیدل شوي وي یا هم موجود وي، موږ د افغانستان د ټولنې یوه برخه یو. افغاني ټولنه یوه کاملا سیاسي ټولنه ګرځېدلې ده. د مکتب نه بهر هر معلم، له مکتب نه بهر هر شاګرد به زموږ سره تړاوونه لري یا به نه لري، خو زموږ لپاره چې څه مهم دي هغه دا دي چې دننه په مکتب کې د داسې فعالیتونو مخه ونیسو او تر اوسه پورې مدا کړي دي.
ښاغلی اقمل وایي د دې وزارت د ټولو کارکوونکو د ښوونځیو له مدیرانو څخه د هیواد د اداري اصلاحاتو کمیسیون د آزادې سیالۍ له لارې ازموینې اخلي او کله هم په ډلو او ګوندونو پورې تړلو کسانو ته د پوهنې په نظام کې د نفوذ ځای نشته.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. نن په دې د خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو لرو. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو جنگ روان دی. ستاسو په نظر آیا افغان امنیتي ځواکونه د دوی په جګړه کې مداخله وکړي او کوي نه کړي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ لاندو خبرونو ورسته. د اتنی مبچو لاندو خبرونو ورسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکي او یا هم سرلوسه که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1800 شمیرې لاند پیغامونه یا اس ام اسونه راوستوي. موضوع په یاد لري په ننګرهار کې د داعش او طالبانو جنگ روان دی. ستاسو په نظر آیا افغان امنیتي ځواکونه د دوی په جګړه کې مداخله وکړي او که ونه کړي؟ او سم یو نړیواله موضوع، د ایټالیا حکومت وایي په مصر کې پر کنسولګری حمله یو ګواښ دی. راپورونه وایي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایټالیا د کنسولګرۍ مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
ایټالیا وایي په مصر کې پر کنسولګرۍ تر حملې وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هره برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل سوی او لس تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي د پیښې د ایټالیا قونسلګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنگ سره مخامخ شوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر یې نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
له دې سره د خبری پروګرام پای ته ورسیدو. د خپرونې په دوام کې میکروفون ستاسو لرو، خو اوس چې 8:30 دی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې قاسم سلیمان وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل سوي پوځي عملیات رغو روان وي چې دغه ولایت له موجودیته پاک سوی نه وي. د فراه ولایت اجرایي رئیس د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. د فراه اجرایي رئیس محمد نور چې یو قومي مشر هم وو، پرون مازدیګر د دوو موټر سایکل سپرو لخوا په فراه ښار کې وژل سو. په کندهار کې وی چاودنې درې ماشومان وژل او درې تنه نور یې ټپیان کړه. دغه چاودنه پرون ماپښین د کندهار ښار په نهمه حوزه کې وسوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوره نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په ویانا کې وویل اوس هر اختیار زموږ په مخ کې پروت دی او باید تصمیم ونیول سي. د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوالو د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت ومانه چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایټالیا قونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. او د یونان د مالی وضعیت د څېړنې لپاره د اروپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام های من ستار فروغ و همکارم عصمت ساروان را بپذیرید. من و همکارم در برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی هستیم. طوری که قبلا گفتیم به اساس گزارش ها درگیری و برخورد های مسلحانه میان طالبان مسلح و افراد وابسته به گروه داعش در ولایت ننگرهار ادامه دارد. مقام های افغان هم گفتند که عملیات بر ضد طالبان و افراد وابسته به گروه داعش در ولایت ننگرهار ادامه دارد. به نظر شما حکومت یا نیروهای امنیتی چگونه میتواند در مورد مداخله کند یا به نظر شما مداخله نکند؟ نظریات شما را میگیریم در این برنامه. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان میتوانید که برای ما پیام بفرستید به شماره 818.
بله، تاسو اتل شمیرې باندې اس ام اس یا پیغام را واستوي او که غواړئ چې په مستقیم ډول مو نظر نور اوریدونکي واوري په 0999-203-540 او هم 0900-822-555 تلیفون را وکړئ. موضوع یو ځل بیا وایم، په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. ستاسو په نظر آیا افغان امنیتي ځواکونه د دوی په جګړه کې مداخله وکړي او که ونه کړي؟ تلیفون هم لرو، مهرباني کوئ آزادي راډیو ده.
وعلیکم السلام، دقت ملي خبر کوم درغه وای تا
مهرباني کوئ صاحب.
ا دین خبر استاد مولان دا خبرګان چې دا کوم امنیه چې دا ننګرهار کې روان دي افغان حکومت په دې کې مداخله وکړه.
بله صاحب،
بالکل بتا دین په دا ځای کې دا افغان حکومت مداخله ختمي ضروري ده، ځکه چې دا دوه د افغان حکومت په ځانګړې دي.
بله، نو په کې په zarar وی تاسو په نظر دی افغان حکومت کې مداخله وکړي دوی بل جګړه خلاص شي؟ تاسو په نظر خیر دی؟ تاسو ټلیفون قطع شو، بل اوردون کتاب نوبت ورکو. ځان معرفي کې آزادي رادیو ده.
بفرمایئ، رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي. خوشاله اوسئ، مهرباني.
خدای من بسی بر دوار حکومت وزارت دیمیزه کنم چکره در من سرگوش شده کار سخت دیم زکره بلاش دیر سخت دیم زکره دیمیزه کنم سرگوش شده
بله مننه بل اوریدون که لرو جان معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید بفرمایید رادیو آزادی است صحبت نمای تماستان برقرار شده و علیکم السلام
رادیو لایمر شهزادم
مهربانی که ویسیب
باید حکومت په دې کې مداخله ونه کړي ځکه حکومت په دې کې مداخله وکړي نو جنګ به په ننګرهار کې نور هم زیات شي باید حکومت دې ځکه که داعش دی که طالبان دي دواړه مسلمانان دي باید د دې تر منځ سوله وشي هغه ولسي وګړي دي او که نو دې کې جنګ ټول ولسي وګړو ته اوړي دې باید حکومت د دې جنګ ته هم حکومت ورشي طالبان هم جنګ وکړي داعش هم وکړي نو ډېر زیات جنګ دی چې دوه ولسي وګړو ته اوړي نو باید د دې تر منځ سوله وشي ځکه مسلمان دي
بله تشکر از نظر شما یک تماس دیگر را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
خبری وکی
الو
مهربانی که ویسه
ابراهیم برزینه
مهربانی ابراهیم صاحب
زله حکومت څخه دا خواهش کوم چې دوی باید په دې جګړه کې ګډون ونه کړي ځکه چې دوی د داعش او د طالبانو له منځه وړل پکار دي هغه خواته دوی خپل منځ کې سره لګیا دي په خپل منځ کې له منځه وړي نو څه ضرور چې حکومت خپله سلاب ختمه یا او خپل عسکر په ختمه وي او جنګ پر مخ وي جنګ چې زیاتوي نو دوی دیوه وړلې له مابین پکار دي هغه نه دوی خپل منځ له مابین سره وړي
بله اما فکر نمی کنین کمی جنگ و درگیری میان این دو طرف مشکلات را به باشنده های امان محل به بار آورده مشکلات را ایجاد کرده
مشکلات دی محل دی پار سعید را وړي دی خو زه منم چې د محل دی پار را وړي دی خو چیرې د افغانستان ځواکونه اوس ګډون چې وکړي په دې جنگ کې هم افغان ځواکونه دا مشکلات نه شي را پته کولای ځکه جنگ د غونه نور هم څه اضافه کیږي که داعش ده که طالبان دي له پاکستانه وسله ورته راځي له پاکستانه کومک ورته راځي نو جنگ به د غونه نور هم سره شدید شي
صحیح تشکر از شما
مننه چې نظر مو څرګند کړو بل اوریدونکی له روزن معرفي کوي آزادي رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام
تاسو ته ګرانو مېرمنو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ډېر ډېر سلامونه احترامات وړاندې کوم
سلامت
زه یو تن نه غواړم چې نوم د پوهېم له ننګرهار نه تاسو سره تماس کړم
مهرباني کوئ
بفرمایئ
موضوع خو داسې دا ده چې آیا د افغان حکومت د داعش په وړاندې باندې اقدام وکړي او کوي نه کوي یا مریادو کې کوي نه کوي زما په اند باندې چې څومره افغان ځواکونه چې تر اوسه پورې د تقریبا چې دا پنځه چې موږ بدبختانه چې مړ کېږو یا وژل کېږو یا هم کورونه اخلي خو دا ټولو ته په ښکاره وطن ماشومونه واخله ان تر څلور شپېته کلنه پورې ټولو ته معلومه چې دا چا د لاسه او د پاکستان د لاسه موږ داسې بېزاره یو خو چې آیا اوس چې داعش د پاکستان په وړاندې باندې قدم اوچت کړی و افغانستان حکومت داسې په کار و لکه څنګه چې طالبان پاکستان په ښکاره دفاع کوي او حتی تر دې پورې چې داعش سره د طالبانو جنګ شروع نو په خیبر کې د پاکستان د ځواکونو د امارات نه موټر راړه کېده او ګېټ ته راوړل کېده د داعش په وړاندې جنګېدل او اوس افغانستان حکومت باید داعش ته دفاع کړې وای نه باید چې په هغه باندې عملیات وکړي ځکه چې دا د پاکستان نه یوازې د انتقام یو اخیستلو هغه وخت زما نظر دا و
سید مننه چې نظر مو څرګند
تماس دیگر را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است
مهربانی
السلام علیکم څنګه جوړ بخیر ست شله
سلامت اوسئ مهربانی
زما نوم زمي سګر دی هلمند ولایت خبرې کوم
مهربانی کوئ صاحب
بله زما نظر دغه دی که چېرې حکومت له طالب سره مرسته وکړي هغه به کولی سو دغه خارجي ډله چې داعش دا به له افغانستان څخه وباسو او بل هغه د سولې خبرې چې زموږ له طالبانو سره دولت او طالبانو تر مابینځ روانې دي نور به هم موږ او طالبان په دې سره باوري سو چې زموږ سره مابینځ اتفاق او سوله منځته راتلونکې ده نو که چېرې دولت له طالبانو سره مرسته وکړي او داعش له منځه یوسي زما په نظر دا به د افغانستان د خلکو او ولس لپاره ډېر ښه
تشکر از نظر شما.
بل اوریدون که لرو جان معرفی کهی میره بانی.
سلام علیکم سلام علیکم کار کون کو تھا فرید خان نمبر 3 نمبر سالے کی کچھ مختصر تاثر تماس کی
مہربانی کو صاحب
اور روز نہ پاس دے رکھا موضوع ہے کہ دے کے آیا تھا بیس اور ہمارا ترمن کو مجادلہ دب دے کے اپ وان کو داخلہ ہو کے وہ نے تیز تھا تھا سب دے دور و تقریبا سے دو لفرس یا دو کی کی بھی تد کا دا کینو سارے محمد سیما اور دے کی سیمتی دے ترمن تفصیل میں کی جگڑو لا دیر کړي د دې د خوښۍ کلشي ډیر کورونه وڅغل شو ان تر دې سرون د دغه محمد په سیمه کې بعض کورونه چې خزو او ماشومان وګړو ول سنې په کورونه کې وڅېدل دا امره کې دي تقریبا چې درې کار کې دي چې دغه سیمه کې حضور لري دا درې کار چې حکومت یې څنګه نو خاطر نکړ په دې سیمه کې عملیات کوي او یې پکت او ټول پرې برال دې په بلار د حکومت او ټول په وړاندې هغه بګونو په لارو حکومت دې په ساتګو کې هغه دې قرار دا په سماج عملیات کوم دولت دولت چې د خلکو د خدمت لپاره دی نو باید چې دغه دواړه ډلې دي څوک د یو تکړه تړاو ریبرتوري بندې چې د واکیان ټول د وزدي د پاکستان افریدي ورزدي دي نو هغه هیڅکله نه غواړي هم څنګه چې ټول مانا چې د قومونو ترمنځ کې اتفاقي او کاري خبرې کولی د نه جوړل غواړي خو باید چې دولت په دې کې څه ډول مداخله وکړي او د دغه خلکو غم وخوري.
بله تشکر از شنونده های ما که تماس گرفته بودن. تماس های شنونده های دیگر ما را تا لحظه دیگر پاسخ میتیم و تماس هایشان را میگیریم. حالا یک وقفه کوتاه داریم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه میکروفون شما را دنبال میکنید.
بله بیا هم اوریدون کو تنو به تور کو مخی در دی چې لمړنۍ اوریدون کوي واورو د دوی نظر واورو یادونه کو چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو جنگ روان دی. البته په یو شمېر نور ولایتونو لکه فراه کې هم د دواړو ډلو ترمنځ سختي جګړې شوې دي. ستاسو په نظر د دوی په جګړه کې آیا افغان امنیتي ځواکونه مداخله وکړي او که ونه کړي؟ تر اوسه پورې اوریدونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. ځینو ویلي دي چې باید حکومت مداخله وکړي. د یو دلیل هم دا و چې د دوی د جګړې په وجه او د دوی د حضور په وجه په هغو سیمو کې چې البته دوی موجود دي ښوونځي بند شوي دي، خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، کورونه نړېدلي دي او لا هم پسې نړېږي او خلکو ته مرګ ژوبلې اوړي. خو ځینو نورو بیا داسې نظر څرګند کړي چې مشړه چې د دواړو خواوو ترمنځ جنگ وي او افغان امنیتي ځواکونه په دغو جګړو کې ونه وژل شي او یا ژوبل نه شي. په هر حال دا ستاسو نظرونه دي، بیا هم ستاسو نظرونو ته منتظر یو.
بله شنونده های ما که تماس گرفتن نظریات متفاوت و مختلف را در ارتباط به موضوع برنامه مطرح کردن، از این شنونده های ما تشکر. اگر شما هم خواسته باشین میتوانین برای ما زنگ بزنید و نظر ریاض خود را مطرح کنید. یک بار دیگر شماره های تماس به برنامه را اعلان میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های تماس به برنامه هست و اگر خواسته باشین میتوانید که برای ما پیام هم ارسال کنید. به شماره 818 میتوانید که برای ما پیام ارسال نمایید. خب یک تماس شنونده ما را میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم، و ادلا دادم پکتیا ولایت ارزده و لسانه سرمی عدی کنیوانی.
مرحبا
نیکنی. بفرمایید زازای صاحب.
تاسو ډیر خپل موضوع انتخاب کړی د دایښ او د امارت نوی عوام د امارت طالبانو کلکتار دا هم موضوع ده او کته سوای چې د حکومت افغان ځواکونه ګډون وکړي یا نه په دې کې دوی ګډون وکړي ځکه چې تر اوسه پورې د خپل منځنۍ جګړې کې پخ دي دا غواړي چې سیمه کې نور هم فساد په هغه جوړ کړي او خلکو د مکتبونه بند دي او خلک په ستونزو کې بند پاتې دي هغه هلته نو خلک واړه ماشومان دا ټول په ستونزو کې دي دغه یو خطر ده او دوی غواړي چې سیاسي جګړه دغه ته روانه کړې ده دوی غواړي چې اوس په اسلامي امارت کې منځ یوسي او په سیمه کې دایښ خور کړي
ډېره مننه سلامت اوسې مختری چې بل اوریدونکي وخت یو څو پیغام بم ولولو ځکه چې تر اوسه مو هیڅ پیغام نه دی لوستی هغه اوریدونکو چې په 1300 شمېرې اس ام اسونه یا پیغامونه رسولي یو هم پکې متی ولا دی وایي حکومت باید د طالبانو ملاتړ وکړي ځکه چې د داعش خطر افغانانو ته د طالبانو په نسبت څو چنده زیات دی بل اوریدونکي در محمد له هلمند ولایت لیکلي د افغان حکومت مداخله د داعش او طالبانو ترمنځ باید ونه شي که افغان حکومت مداخله وکړي نو جنگ لا تیزیږي
و عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته است که دولت باید مداخله نکند چون که جنگ آنها به نفع هر دو می باشد.
یو بل اوریدون که چونو می نده لیکره ویلی دی چه باید حکومت به جگره که مداخله و نکری. ده نگرهار ولایت چخه یو اوریدون که چونو می نده لیکره دیوایی چه باید حکومت مداخله و نکری پریشده چه دوار خواهی پخپل منسکی سر ووهی. وس په هم د ټلیفون لاري اوریدون کو ته نوبات ورکو مهرباني
بفرمایئ رادیو آزادی است
سلامت اوسې مهرباني کوي
اختر محمد د هلمند د ولایت خبره کوم
مهرباني کوي اختر محمد صاحب
دا هم حکومت خو دا مداخله نه شي کولای د طالب ورسول نه د نړۍ کاله واخه ته جوړ کړی دا دایښ ځاله چې دا د طالب په همکاري راغلي دا طالب به برته وکوي شي حکومت یې نشي ورکوي حکومت کبر کولای طالب ورکوي
صحیح مننه سلامت اوسې چې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو لرو مهرباني مهرباني تاسو خبرې فکر مې وکړو چې خلاص دي بل اوریدونکو ته نوبت ورکو آزادي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایئ
عبدالوهاب هستم از کابل زنگ
بفرمایید آقای عبدالوهاب
به نظر ما باید در مقابل حلی از این گروپ تروریستی در مقابل شما به خاطر که یه عدوش نوکر پاکستان از بکل معلوم است و نگه این که ولی یک گروپ اسلامی و دایش از عدوش به ضرر افغانستان است
بله تشکر نظر شما رو گرفتیم تشکر از تماستان
بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بل اوریدون سلام علیکم
و علیکم السلام
دما سلامونه اونی که هیلی در رادیو آزادی طول کار که اون که محترم آوریدون که
سلامت حسن سلامت حسن
دما نظر در رابطه دو چه دی دایش و دی طالبان پومند که جگه روانی دی او دولت اون که مداخله و کری که ایوانه کری
بله
هدف مو دا دی دولت ته بهترین موقع مسایل ده اول خدا چې دوی کولی شي په د فعلي حالت کې د منطقې د خلکو ته همغږي شي یا هماهنګ شي او دا بهترین چانس دی ورسره چې د دواړو دپاره یعنی د هم د طالب او هم د داعش د محوي دپاره بهترین چانس دی ورته چې د یو طرفه دولت مداخله وکړه او هلته خلک ورته ولیدي منطقې خلک مقابل کې قیام وکړه دا د دوار د پاره د غټ مشکل دی دوام کار نه کوي د دولت د پاره دا بهترین چانس دی ځکه دوی کولی شي چې د خارجي قواو نه مثلا د بی پیلوټو الوتکو نه دلته کومک وغواړي او د دوی د دواړو قسمتونه د دواړو ساحې تثبیت دي چې فرضاً طالب په کومه ساحه کې دی او داعش په کومه ساحه کې دی کولی شي دغو قواو نه هم استفاده وکړي او دوی ته یوه غټه ضربه بیا ورورده کړه او د ځان د مشکل نه خلاص کړه
بله سه. تشکر از نظر شما یک تماس دیگر را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است
مهرباني کوي صاحب ټلیفون قطع شو. خیر لدی فرصت په استفاده به څو پیغام ولولو. احسان الله زابل څخه لیکلي، باید افغان ملی اردو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړو کې ګډون وکړي، ځکه چې د افغانستان حالات ډیر خراب دي. شفی جان له خوست څخه، البته شفی جان ځدران له خوست څخه لیکلي دي چې داعش ډیر قوي سرچینه لري، له منځه وړل یې ډیر څه غواړي.
ماشاءالله فهیم از ولایت اورزګان در پیامش نوشته است: حکومت افغانستان در جنگ بین داعش و طالبان باید مداخله کرده و آنها را نابود سازد.
سید احمد هاشمی لکنده هر لیکلی که چیری در جنگ در افغان ملت پگتوی، نو باید افغان زواکونه دخالت پکی و نکری. شمشاد لغمان لیکلی دی افغان امنیتی زواکونه باید دوار ختم کری، زکر دوار امنیت خند دی. بل اوردون که محبوب لخوست خیلی کردی چه افغان ملی اردو د طالبانو پا چنگ که دی و دریشی د داعش پا مقابل که. کوچی د خوست لببرک تانی چه خیلی کردی د داعش و طالبانو ترمن جنگ د دولت پا گتر دی، اما باید دواره تر نظر لاندی و ساتل شی. وس په بیا هم آوریدون کتا نوبت ور کوچی د تلفون لاری خپل نظر سرگند.
بفرمان رادیو آزادیست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حبیب عمر د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ.
مهرباني کوئ صاحب،
دغه کومه جګړه چې د داعش او طالبانو په منځ کې د ننګرهار په ولایت کې شروع شوې ده، په دې کې حکومت باید مداخله وکړي، ځکه که مداخله ونه کړي دوی ته کومکونه راځي او د دوی قوت تر دغه لا هم پسې ډېرېږي، دا د دولت کنټرول څخه وځي. خو زما په نظر چې داعش په وړاندې حکومت مبارزه ورکړي دا به ډېر شي، ځکه باید داعش وټکول شي. داعش خطر د طالب خطر دی د حکومت.
تشکر از شما. یک تماس دیگر را پاسخ میدهیم. بفرمایید رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دیار بخیر.
سلامت باشی. مهربانی
بفرمایید.
په نظر باندې کوم جنگ چې د داعش او طالبان تر مابین شروع دی، حکومت مداخله وکړي نو چې ما فکر کړم طالبان کوم غضب چې حکومت په عقل باندې ستاره به نور نکړي.
بس ام دومره مو نظر و سلامت
و بیا
مهرباني کوي.
دغه د داعش او طالبانو چې په کونړ کې جنگ دی، ته ولا د حکومت مطلب کومې خوا ته مطلب مابل کې برخه واخلي. د داعش کورت کور چې داعش خلاص کړي، داعش مو د جن دښمن دی. طالبان خود مو د افغانستان خلک دي، هغه به خپلې روغې جوړې ته باید سره ورسېږي. داعش چې د کوم مذهب دي، د کوم دغه دي، اثباته نه معلومېږي. سلام.
سلامت و سی بل ارزور که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
من اتاس و اتاس ملمانو تا سلام رو نیکی هلی وران نیکم.
ملمانم اتاسوی است. میروانی
بفرمایین.
خور وران ده پده هکم یو نظر لرلو نفوه هیگم زد افغانستان عموماً مجموع خلق تا حیرانم ده ترپرون پوری طالبانو تا خارجیان بلل خیدل، زکا وی پنجابیان چی کنیان و هم عربان مستدهو من همه غزار چی پا افغانستان که دهش کنومه فعالیت فعل کرد، دا دالا خارجی شد آقا داخلی شد. زنه پایگم زنون خلق تدیارا ورده رو توفیل نسرون نلری پرون اپور آقوی تا من خارجیان ولل، من آقوی تا من داخلیان شد آزوی خارجیان شد. لگ باید داخل تکرو کو در تو مستد دوست او دوخان معلوم کو. منان عبدالحد پریشان و دنگار ولد پس.
سلامت و سی پروشان مشی. بل اوردون که لرود زن معرفی که متاسفانه چه دوی پا تلفون که مشکلات ول.
یک تماس دیگر را میگریم. بفرمایید رادیو آزادی است.
بفرمایید رادیو آزادی است.
لطفا رادیو تیره که یا رادیو لری شی. بله مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو.
بله بفرمایید.
استاسی خبری آلو.
ما زفن اولاد زما نظر دغه دی چې د افغان ملي اردو دغه طالبان سره ودرېږي، د داعش له لارې ماته کړي.
صحیح وفا لیکلی دی نامعلوم ځای وای که پرشتیا په ننګرهار کې طالبان او داعش په جګړه بوخوي طالبان نشتی دی باید افغان امنیتی ځواکونه د طالبانو ملاتړ وکړي البته د داعش په مقابل کې بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو مهرباني مهرباني متاسفانه دوی په داسې یو ځای کې دي چې باد ډېر چلیږي ځکه ده آواز د شرحار راځي دوی نه به تیر شو بل ته به نوبت ورکړو مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ګران مورېدونکو زه بیا مجبور کړم چې تاسو سره تماس کې شم خو اصل کې زه د ټولو نظرونو موافق یم زه ورته احترام لرم خو د حقیقت نه هیڅ کوم خبر د حقیقت نه خلک ډېر لرې پاتې دي هغه سیمه کې چې تر اوسه پورې د جنګ پکې روان دی بعض اوریدونکو وویل چې مکتب بند کړي دي زیاتو سیمو کې هغه مکتبونه چې هغې ته استادان نه راتله او حکومت ورته د رسرسی نشو کولی هغې نه داعش ډلې ټوله سروې وکړه او استادان یې راغوښتي حتی تر دې پورې چې جرمانه کړي دي او تهدید کړي دي او هغه مدرسې چې عمارت بندولې چې د دولت سره رسمي دي معاش یې دولت نه کوو هغه عمارت بندولې ده هغې نه دفاع وشوه او د هغه سیمو کې چې اوس جنګ روان دی هغه خلکو چې دی ملي پاسون کړی دی تاسو ته به مخکې معلومه وه چې په کونر کې ملي پاسون وشو د امارتیانو یا د اسلامي ډلې څومره خلکو تلفات ورواړول څومره بېګناه خلک یې وژله اوس د عایش په وړاندې باندې اسلامي په هغه کې پاسون کېږي د هغې نه څوک دفاع نه کوي هر سړی چې دو ظلم کوي او زیاتی کوي پچا بیا کې دوه کوکناره تین چار فوډرات بند کړم خوګیانو کې حتی خلکو مینه کې هم څه کړی چې دوی په اورو ده خانې بندې
سید بستاسی پیغام واوریدل شو مننه کافی ده دبره بل اوریدل کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو
بفرمایید رادیو آزادی است
السلام علیکم سلامونه کرامات ومنه زاد خلک ته پرات خبره کوم
مهرباني کوي
ورورک دا د طالبانو په اکل طالبان تر اوسه پورې زموږ مدرسې وړنګې کړي زموږ دین یې را وړاندې کړی دا د افغانستان خلک به اوس د طالبانو اردو ته داسې سیاد کوي چې دوی دې د طالبانو ملاتړ وکړي د داعش په مقابل کې موږ تاسو د طالبان مهم به زموږ د ملک زموږ د دین دښمنان دي داعش هم زموږ د ملک زموږ د دین دښمنان دي موږ تاسو باید ټول افغانان په یوه غږ د دوی دواړو په مقابل کې وجنګې چې ملت شته دولت نظرنه مخ ته امان
سلامت اوسې نظر مو واورید شو بل اوریدون کې له رو مهرباني
بفرمایئ رادیو آزادی است
السلام علیکم
وعلیکم السلام
السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایئ
سروان کې تاسو نه چې کلی سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسې مهرباني
دا اوس خو دای شو طالبان نن د پنځګرا تر نه دي کنه
مهرباني
نو دا حکومت تر اوسه پورې یو د ماشینې ډزم پنډې کړی او دوی دغه کړی چې موږ داعش ختم کړو په ننګرهار کې تر اوسه پورې ډزم پنډې کړی دوی دا وایي زما دروغ وایي
نو کله ویلي دي چې ختم کړی دی دا تاسو چیرته دا خبره اورېدلې
موږ د اکاس راتونه واورېده د سیم بجو کې چې دفاع وځلو ایران کړی چې موږ داعش تلفات اړولي
او تلفات اړولي یوه خبره ده او ختم کول بله خبره ده پرحال مننه یو اوریدون کې چې نو مینه د لیکلي حکومت باید د دوړو په وړاندې حمله وکړي باید ل تیارو څخه کار وختي او هوایی بریدونه پری وکړي هله لرو چې ټول اوریدون کې خپل نمونه هم یې نه کړی کله چې پیغام راستوي د پیغام په سر کې خپل نوم ولیکي بیا دې پیغام
بله یک تماس هم میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است
السلام علیکم
وعلیکم السلام
راغه د بلوچستان
مهرباني
دا راغه د پونو صدا غیر د چې په دغه پرلار پر نه هاکه باندې خپل مانونه مخه تا کوي دغه کم او ردون کې شو وس د پرا څخه دا خبره وکړه
نه ته نور اوریدونکو په باره کې خبري مکو دي ځان په باره کې خپل نظر لري مهرباني د نور اوریدونکو ځکه چې بل موضوع وسو دي موضوع په ارتباط کې نظر لري مهرباني
تماس شون فکر کوم قطع شد خب یک شمه دیگر روی خط تلفن داریم بفرمایید
اول خود روان تاین دا این او دا اغاز خدای بند کی کنی دا حکومت باید پورا مداخله وکړي، حکومت دې ملت غم وخوري، مخنیوی وکړي. هلته ټول مسلمانان بې طرفه مسلمانان مري په دې داعشو طالبانو کښې.
مننه چې نظر مو څرګند کړو. له ټولو اورېدونکو مننه کوو. اوس نو د خبرونو وخت را نږدې ده. له خبرونو وروسته کولای شئ چې بیا هم تماس راسره ونیسئ، ټلیفون را وکړئ، او د دې موضوع په ارتباط چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی، ستاسو په نظر آیا افغان امنیتي ځواکونو په دې جګړه کې مداخله وکړي او که ونه کړي؟ له هلمند زموږ یو اورېدونکي غلام سرور لیکلی دی، زما په نظر حکومت باید په دې جګړه کې مداخله وکړي، ځکه چې د دوی د جګړې له کبله ملکي خلکو ته مرګ ژوبلې اوري.
بله، از شنونده های ما که تماس گرفتن و پیام ارسال کرده بودند سپاسگزاری میکنیم. برنامه میکروفون شما را